د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې تاسو قربا ګل ایاز مستړي مشه وخت د سحر لس بجې دي په خبرونه کې په لاهور کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا د ډرون بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره د تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاج په اړه د کارپوهانو نظر د عوامي نېشنل پارټي د مشرانو یوې خبري غونډي په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو د غوښتنو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول دا خبرونو سرټکی د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل پرون په لاهور کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړي په شمالي وزیرستان کې باندې نن کرفیو وي او د یوکرین په خار کیف کې مظاهره کوونکو ویلي چې نن به هم مظاهرو ته دوام ورکړي او اوس ته خبرونو تفصیل د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل پرون په لاهور کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال تر مخه دفاع پاکستان کونسل پر سیاسي مذهبي مشرانو او په مدني ټولنو غږ کړی چې د ډرون بریدونو پر ضد یو ځای شي په دې موقع د کونسل مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا فشار لاندې راغلي او د ډرون بریدونو د ودرولو په اړه مثبت رول نه دی لوبولی بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلی دی چې د ډرون بریدونو مسله به د مذاکراتو له لارې حل کوي او په دې کې حکومت سنجیده دی د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې پرویز رشید ویلی د ډرون بریدونو معاملې به ملګرو ملتونو او امریکا سره راپورته کوي بلخوا په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په نهم ورځ هم د ډرون بریدونو د نیټو د سپلای لارې بندولو په اړه خپل احتجاجات تا دوام ورکړي د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه د تحریک انصاف احتجاجي ناستي پر ضد د اړتال اعلان کړی دی په شمالي وزیرستان کې به نن کرفیو وي د میرانشاه پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن به د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ګرز بندیز وي په شمالي وزیرستان کې اکثره د اتوار پر ورځ د امنیتي ځواکونو د قافلو د حفاظت لپاره کرفیو لګول کیږي خو نن هم لګول شوې ده بلخوا د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې پرون بیلابیلو سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې له وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي په یاد غونډه کې د قومي وطن پارټي عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو ګډون کړی و په دې موقع پرون د تحریک انصاف ګوند ځایي مشر امینزاده افریدی مشال ریډیو ته وویل
لکه څنګه تاسو ته معلومه چې دلته عوامي مسلې ډېرې زیاتې دي کاغه لوډ شیډنګ ده کاغه د روډ ده کاغه د هیلتا کاغه د ایجوکیشن ده نو هغې سره باید چې لاندې سطح ته به اختیارات راشي کونسلر ته به اختیارات میلاو شي ناظم ته به اختیارات میلاو شي بل زمیندار ته به اختیارات میلاو شي نو هر سړی به خپل آواز په خپله رسوي او هغه پنډونه ورځي په علاقه کې به خرچ کیږي
که څه هم په تیرو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو څخه امیدوارانو برخه اخیستې وه خو د بلدیاتي انتخاباتو په اړه وفاقي حکومت لاسه پرېکړه نه ده کړې د عوامي نېشنل ګوند عبوري صدر او نورو مشرانو د دغه ګوند پر پخواني مشر اسفندیار ولی خان د بیګم نسیم ولی خان او اعظم هوتی لخوا لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي دي د یاد ګوند مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې خبري کانفرنس کړی او ویلي چې د اسفندیار په قیادت کې ټوله پارټي یو ځای ده په دې اړه پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د بچا خان او د ولی خان سیاسي وارث چې کوم دی هغه اسفندیار ولی خان دی نن اعظم خان او بیبی دا تقریبا په یو پلیټ فارم دی او یو رنگ مطالبه کوي او هغه وایي چې د اسفندیار خان نه بغیر ان پی چلیږي لہذا د عوامي ژل پټ ټول ورکران ټول پارلیمنٹیرین او ټول ادارې چې کوم دی د اسفندیار خان په قیادت کې متفق او متحد دي او هغه چې کوم دی د اسفندیار خان حیثیت او وجود د ان پی لپاره لازم او ملزم ګڼي
بیگم نسیم ولی خان او اعظم هوتی په دې وروستیو کې پر اسفندیار ولی خان د درغلیو تورونه لګولې دي د ایچ آی وی ایډز د پاکستان کامی کنټرول پروګرام ډایریکټر جنرل سید محمد جاوید وایي چې په پاکستان کې د ایډز د ناروغانو شمیره خواوشا یو لاک ته رسیدلې ده نوموړي دا خبرې پرون مشال ریډیو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په لړ کې د آگاهۍ د نړیوال ورځ په موقعه کړې دي بلخوا د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو پرون ویلي په هیواد کې د ایډز ناروغۍ د پیښو په شمیر کې 38% زیاتوالی راغلی دی افغان حکومت وای امریکا د افغانستان د امنیتی ځواکونو ته د سونګ موادو لاجستیکی اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي چې زر تر زره له واشنگتن سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتی چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل چې د امریکا پوځ د افغان پوځ او ملي پولیسو مرکزونو ته د تیلو او نورو سامانونو رسول بند کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د یوکرین په ښار کیف کې مظاهره کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د کیف کوڅو ته راوځي او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي، ځکه هغه له اروپایي اتحادیې سره د یوکرین د همکارۍ د موافقې له لاسلیک څخه ډډه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د رپورټ له مخې د یوکرین د پارلیمان غړي به نن د سلا مشورې لپاره یوه غونډه کوي. پولیسو د قاهرې په تحریر چوک کې د مصر لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د خارولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس څخه کار اغستې دی. تېره ورځ له یو کال نه په زیات وخت کې د لومړي ځل لپاره ګڼ شمېر اسلام پال مظاهره کوونکي په تحریر چوک کې راټول شوي وو او پولیس په تیزۍ سره د تحریر چوک ته ننوتل چې مظاهره کوونکي خواره کړي. اور استه خبردار چې د ایران د بهرنو چارو وزیر تیره میاشت چوي د تهران او مغربي هیوادونو ترمنځ د اټمی معاهده رستو کوي تخپل لومړی سرکاري دوره کوي. د ایران سرکاري خبري اجان سرینا د خبر لمخي محمد جواد ظریف په د کویت مشرانو سره لیدا کوي او د اتوار دروازه په دوره کې به د مشترکه اقتصادي کمیټه په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرینو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه 19 پروګرامونه رپورټونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان ځینی مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل او تحریک انصاف د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. کارپو خادم حسین وای کی دی شي چې تحریک انصاف ګوند مشران د اسټابلیشمنت پالیسونو خبر وي ځکه احتجاج کوي. په خبر ایجنسی کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کړې.
اول مونږ سیاسي اتحاد د دې لپاره جدوجهد کوي چې په فاټا کې هم د بلدیاتي انتخاباتو انعقاد ممکن کړي.
دا پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د افغانستان وروستي سفر په اړه کارپوهان وایي چې پاکستان په دغه هیواد کې په امن رابطو کې سنجیده دي.
نو زما په خیال باندې پاکستان د دې تصفې لري چې امریکا د دې نه خلاف کې موسم چې په افغانستان کې یو داسې صورتحال راشي چې یو خلا جوړ شي، دا غوښتنې نواز شریف ته اشاره کړې ده.
پرونی په دوی مینمای کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار کې بعد خبر ایجنسی نه به کورشو وکړوالو ستونزې واوري. نور رپورٹونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. اسې دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان مذهبي د ځینی مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل پرون په لاهور کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړې ده. بلخو د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلي چې د ډرون بریدونو مسله به د مذاکراتو د لارې حل کوي او په دې کې وفاقي حکومت سنجیده دي. لکه شپه وړاندې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د دې تفصیل موږ سره شریکو.
پاکستان کونسل په لاهور کې د نیلا ګمبد نه تر شهیدانو جماعت مال روډه پورې یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې دوران چې کم ګډون کوونکي نو هغه خپلو تقریرونو کې په حکومت زور وروړو چې هغه د دا غیر ملکی دباو نه روزي او د غرنګ چې کم د ډرون په حواله سره په ټولګدي د غونډه کې قراردادونه پاس شوی دي او منزور شوی دي، نو باید چې په هغه عمل درآمد وکړي شي. د دې وینا وا چې د اسلام دښمنه قوتونه پاکستان جنگول غوړي او د هغه غټ ثبوت دا دی چې د یو طرف نه ډرون حملو شو باغی کے خلق وجلی شو بیا ده هغه په جواب کې خودکش حمله کیږي او دغه رنگ د دې ټوله تباہی او نقصان چې کوم نه هغه عام خلکو ته رسی دغه رنگ دی دا هم وی نواز شریف ته چې تا کومه وعده کړی وي په حکومت کې راتلو نه مخکې نو باید چې توس هغه خپل وعده پوره کړي دغه رنگ د نیټو سپلای بند کړي ورسره ورسره چې کوم ډرون بدون دی هغه ودرو او دې کې بیا چې کوم د هندستان د طرفه کنټرول په کوله باندې کوم د دیوال وهلو خبرې کیږي نو د دې هم غندن او شو د دې وینا چې هیڅ کله به هم دی دا دیوال والو تپری نه دی بلکې دا به دی په خپل لاس را غورځي.
دا ته وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت اطلاعات وزیر پرویز رشید د تحریک انصاف ګوند او د دفاع پاکستان کونسل دی د دې دو احتجاجي مظاهرو چې د ډرون بریدونو په اړه په دې اړه هم سرګندونې مخې ته راغلي دي د دې څه تفصيلات تاسو سره؟
جی بالکل د پرویز رشید وینا وا چې دا چونکی سفارتي مسله ده او سفارتي یا د خارجه تعلقاتو چې کمی خبري یا خارجه پالیسي چې کمی نو په هغه د طاقت په ذریعه یا په سړکونو باندې د احتجاجونو او د جلسو جلوسونو سره نه حل کیږي د وی کې چرې دا مطلب دا کومه طریقه چې تحریک انصاف په لکړه د کدا یو ډیره خلار و نو باید چې بیا عمران خان په خپل د دغه درنې د دغه احتجاجونو مشارک ولا خو عمران خان په خپل داسې نه کوي بلکې د هغه خبر هم را یاد کړ چې کله په ټول ګوندی زغونډه کې د نیټو د سپلای خبر راغله نو په دې باندې ټول غړي سلاو چې د نیټو سپلای هغه به جاری دغه شان کې چې فرض کا هغه پرویز رشید وی کې عمران خان ته په دې باندې اعتراض و نو په کار د چې په هغه وخت کې په سرکاري توګه د بندولو خبره کړې و دوی چې د داسې قسمه عملیاتو سره د داسې کارونو سره نور هیڅ نه کیږي خو ورسره د پاکستان بدنامي کیږي نو باید چې دی کمې سفارتي چاري دی کمې د خارجه پالیسي خبرې دي نو هغه په کار د چې هغه په وفاقي حکومت پری دي او دغه رنګ د کومه طریقه چې د تحریک انصاف غړو خپل کړي د باید چې د دینه لاس واخلي.
د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال وو چې د دفاع پاکستان کونسل د پورونی احتجاجي مظاهره په اړه تفصيلات راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ملګرو ګوندونو لخوا د احتجاجي مظاهرو په اړه کارپوهان وایي چې د ګوندونو د انتخاباتو وړاندې له ولس سره کومې ژمنې کړې وي هغه اوس نشي پوره کولی نو ځکه د ولس د دوکې لپاره د مظاهرو لار خپل کړې ده. دا چې دا مظاهره د پاکستانی ولس مسلې تر څومره حد پورې هوارول شي زموږ همکار اسرار علم مومن په دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند او نورو سیاسي ملګرو ګوندونو یې په پېښور کې د ډرون بریدونو پر ضد نن په نهم ورځ هم خپل احتجاج لا هم نه دی ختم کړی چې د یاد ګوند مشر عمران خان د روانې میاشتې په 28مه په لاهور کې هم د خوراکي شیانو د ګرانۍ خلاف د مظاهرو اعلان ورکړی. په اسلام آباد کې کارپو اسد منیر وای عمران خان په سیاست نه پوهیږي نو ځکه ورته د مظاهرو پرته بل کومه لار په نظر نه ورځي.
هغه په خپل چا په وینا نه کوي خو هغه پوهی نه دی. هغه پوهی ځکه نه چې یو سړی چې ټول عمر کرکټ کوي نو هغه کتاب اخبار نه وي. دغه ځین کې چې نو دې څوک ورته وي چې دا دې څوک ورته وي چې وي نه دې شدوردي 2004 مخ کې نه و سیاسی جماعتوں نے
خوب اسلام آباد کے کارپو خادم حسین وائی کہ عمران خان نہ پوہے گی نو لہغ سرا د بہرانو چھرو پکوانے وزیر او د غرنگ نور یوش میر کسان شتا چہ ہغوی پر دی پوہ دی چھ په قبائلی سیمو کې د ڈرون بریدونو بندے دو یوازنی لار دادا چھ په قبائلی سیمو کې داخلی او بہرانی ترگر لمن ز یوڑل شی نو موڑے وائی عمران ک پوہی گیو کنه خود د تګلارا پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا اقتصاد او سیاست ته لوی زیان رسوي.
سلام عمران خان سره خورشید رضا قصوری دی چې هغه د خارجه امور وزیر پاتې شوی دی. شاه محمود قریشی چې هغه خارجه امور وزیر پاتې شوی دی او د نیټو د ډرون په حواله چې کوم پالیسی عمران خان یې اختیار کړی ده شاید چې هغه په دې پوهیږي. نو یا خو داسې کېدای شي چې شاه محمود قریشی او خورشید رضا قصوری اورېدلی نه او یا دا کې دې چوری دلی او غمنه لې نه او یا به دا کې دې چې دواړه او دغه شان تصور کې کوم چې عمران خان دي نو بیا دننه څه داسې قسمه خبره ضرور شته چې هغه د اسټیبلشمنت بازی پالیسو سره تړلې ده.
خو د جماعت اسلامي مشر منور حسن وایي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل پوځونه او پوځي سامان وباسي نو د ټینکرو پر وړاندې د لارو بندولو په وسیله امریکا له سختو مشکلاتو سره مخامخ کېدی شي.
2014 کال کې به امریکا له افغانستان اوزي او خپل په لکونو ټانکرې به واپس امریکا او یورپ ته اوړي. له دې پرته سبا نه 1,00,000 پوځ به هم له افغانستان وباسي. نو دغه رنګ دا ډېر صحیح وخت دی چې امریکا ته تکلیف ورسول شي.
خو په اسلام آباد کې کارپوه حسن عسکری وایي که پاکستان د ناټو ټینکرو پر ضد لارې بندې کړي نو د امریکا لپاره نورې لارې هم شته.
چیلنجز تو یہ ہے چیلنجو نخوداوی چکم د هیواد دنن حکومت عزت طالب پلو عناصر دی هغوی ته تقویت ترلاسه شي او هغه ځکه چې دا غوی خبره به ومنل شي. پرړیواله کچه به پاکستان یوازې شي. اروپایي هیوادونه امریکا جاپان او هغه نور هیوادونه چې د پاکستان مرسته کوي هغه بل پاکستان سره د مرستو نه لاس واخلي او دا رنګ په دې وخت د پاکستان یوازې کېدل به داسې وي چې د نړۍ لپاره به بیا پاکستان او طالبان یو وي.
دنیا ایک اکٹھا دیکھے گی.
پرون په یو غونډه کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وویل چې د تحریک انصاف لخوا د ناټو ټینکرو پر وړاندې د لارو تړلو فیصله ناسمه ده او د غرنګ د په خبره د عمران خان تګلاره د پاکستان د بنو چارو پالیسۍ ته زیان رسوي. په خبر ایجنسی کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په قبایلي سیمو کې هم د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه پرون په یو غونډه کې شوې ده. دوی وایي چې دلته دې هم دغه انتخابات زر تر زره اعلان کړي شي. د خبر سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دې سره به اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او قبایلو ته به هم ورسره خپل حقوق ملاو شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د خیبر جنسای په جمرود سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې په قبایلي سیمو کې د هم لوکل ګورنمنت آرډیننس نافذ کړی شي او زر تر زره دی دلته هم د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړی شي. د دغه غونډې په وخت د قومي وطن پارټۍ د خیبر جنسای مشر اسد ډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
چونکه پټول پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان شوی دی پټول صوبو کې فاټا کې اوسه پورې نه شوی نو خصوصا د ټولو سیاسي جماعتونو نن دا میټینګ چوشو په دې کې مونږه دا خبره وکړه چې اول مونږ وو سیاسي اتحاد وو د دې لپاره چې جهاد کوي چې په فاټا کې هم د بلدیاتي انتخاباتو انعقاد ممکن کړي.
د دغه غونډې په وخت د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر امینزاده اپریدی وویل
لکه چې څنګه تاسو ته معلومه چې دلته عوامي مسلې ډېرې زیاتې دي کاغذ لوډ شیډنګ ده کاغذ روډ ده کاغذ هیلتھ کاغذ ایجوکیشن ده نو هغې سره باید چې لاندې سطح ته اختیارات راشي. کونسلر ته به اختیارات میلاو شي ناظم ته به اختیارات میلاو شي بل زمیندار ته به اختیارات میلاو شي نو هر سړی به خپل واس په خپل رسې و هغه پنډونه ورځي په لکه به خرچ کیږي.
او د عوامي نېشنل ګوند مشر منظور اپریدی وویل چې بلدیاتي انتخاباتو سره به قبایلي سیمې خلکو ته خپل حقوق میلاو شي.
چیرې بلدیاتي انتخابات فاټه تراغل نو خلکو ته خپل حقوق میلاو شي خلک وي د خپلو حقوقونو خبر شي چې بلدیاتي انتخابات په ټول ملک اعلان شوي دي په فاټا کې اعلان نه ده شوی. د دې لپاره موږ بربور جدوجہد کوو او تر هغې پورې موږ جدوجہد جاري وي تر څو پورې په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان نه وي شوی.
د خیبر سیمې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بلدیاتي انتخاباتو د دغه غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جنسی الیکشن کمشنر عبدالقیوم سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې کله د پاکستان موجوده ولسمشر په قبایلي سیمو کې د لوکل ګورنمنت آرډیننس نافذ کړي او موږ ته خپله مرکزی محکمه امر وکړي نو موږ به دلته حلقه بندۍ جوړ کړو او دغه انتخابات به ښه په اسانه ترسره کړو. خو لا تر دې دمه موږ ته په دې اړه څه امر نه دی شوی. یاد دیوی چې د کال 2011 د اگست په میاشت کې د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری قبایلی سیمو ته پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 غزولی وو او سیاسي ازادي ورکړې ده چې د هغې تر لاندې په اول ځل د قبایلی سیمو یو شمیر امیدوارانو هم د سیاسي پارټیو په ټیکټ په دې تیرو عامو انتخاباتو کې برخه واخیسته او په قبایلی سیمو کې ورسره سیاسي هلې ځلې پیل شو. خو اوس د دغې سیمې خلک او سیاسي مشران غوښتنه کوي چې باید دلته دی هم د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کولو امر ورکړی شي.
د قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنو په اړه تاسو رپورټ واوریدل وو او زو پیښور ته د عوامي نشتل پارټۍ عبوري صدر حاجي محمد عدیل او نور مشرانو د دغه ګوند په پخواني مشر اسفندیار ولی خان باندې د بیګم نسیم ولی خان او اعظم هوتی لخوا لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي دي. د یاد ګوند مشرانو په پیښور پریس کلب کې پرون خبري کانفرنس کړي او ویلي دي چې د اسفندیار ولی په قیادت کې ټوله پارټۍ متحده ده. دغه خبری کانفرنس ته د مشال راډیو خبريال هم ورغلی بو او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
په پیښور پریس کلب کې د عوامي نېشنل ګوند لوړپوړو مشرانو د اعظم هوتی او بیګم نسیم ولی خان لخوا د عوامي نېشنل ګوند په پخواني مشر اسپندیار ولی خان باندې لګول شوي تورونه او نیوکې بے بنیاده وګڼلې او په خبري کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند لوړپوړو مشرانو د اسپندیار ولی خان د کلک ملاتړ اعلان وکړو. په دې ډول کې د خبري غونډې وروسته تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند د رسنیو د سنگ مشر میا ابتخار حسین مشاد ریو ته وویل
د بچا خان او د ولی خان سیاسي وارث چې کوم دی هغه اسفندیار ولی خان دی.
نن اعظم خان او بیبی دا تقریبا په یو پلیټ فارم دی او یو رنگ مطالبه کوي او هغه وایي چې د اسفندیار خان نه بغیر ان پی چلیږي. لہذا د عوامي شل پټه ټول ورکران ټول پارلیمنٹیرین او ټول ادارې چې کوم دی د اسفندیار خان په قیادت کې متفق او متحد دي او هغه چې کوم دی د اسفندیار خان حیثیت او وجود د ان پی لپاره لازم او ملزم ګڼي.
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې بیگم نسیم ولی خان او اعظم هوتی یو کورنی اختلاف لا سیاسي رنگ ورکوي. خود اعظم هوتی زوی او د اسپندیار ولی خان خورای امیر حیدر خان هوتی هم د دې کورنی اختلاف باوجود د اسپندیار ولی خان ملاتړ کوي.
سیاسي اختلاف نشته او دا غریلو اختلاف واغه ول سیاسي رنگ ورکولو کوشش کړي.
مونږ د حیدر خان د کردار نه پدې مطمئن یو چې پدې سوسایټي کې هغه د خپل لار خلاف د امینشنل پارٹی په حق کې کوم مطلب پریس کانفرنس کړي دي دا ډیر کم خلک کولی شي.
په دې محل د عوامي نېشنل ګوند ابوري صدر سېنیټر حاجی عادل د بیگم نسیم ولی خان لخوا د هغه په قیادت کې د عوامي نېشنل ګوند د منظم کولو په اعلان سختي نیوکې وکړې او وی ویل
ته پته نشته کې بی بی سی واړی پرې ده چې بی بی سی مرزي څنګه خپل ځان د پاره یو بیل پارٹی جوړول غواړي جوړو کی یو نېشنل پارٹی انټیکټ ده اور زیبا ابوری صدر پہ حیثیت دا اعلان حکم کے اس پر پلس رکا فارم سازی شوی دے اور مزید کہے گی.
دا یادونی ورده چې د 2013 په عامو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د شکست وروسته عوامي نېشنل ګوند د پارټۍ ټول تنظیمونه مات کړي وو او دا مهال د عوامي نېشنل ګوند د ممبر سازۍ مهم روان دی.
دا مشال ریډیو دا
اوس په مکه د افغانستان په اړه دوه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي ډیر زر به له هند او ایران سره د چا بهار بندر لارې د ترانزیت په خاطر یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بارانو چارو وزارت وایي د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به هم د افغان سوداګرو ترڅنګ د نورو هیوادونو سرمایه کارو ته هم اسانتیاوې برابرې شي. نور تفصیل د کابل نه د مشال راډیو خبریال معصوم میوند راکوي.
د بهرنی چارو وزارت په باور چې د چابهار بندر لاره د ګټه اخیستو په اړه د ایران، افغانستان او هند ترمنځ د تړون په لاسلیک کېدو سره به افغانستان او سیمې ته د ترانزیت اسانه لاره برابره شي. د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، ایران او هند مسؤلینو ترمنځ د دې درې اړخیزه تړون د کولو په اړه خبرې دوام لري. د دې وزارت ویان جنان مسازد یک شنبه پرس په کابل خبري اعلان وکړ ل دې لار به افغان سوداګر په اسانه توګه سیمې ته صادرات او واردات وکړي.
ان شاء الله وبکول شو یو درې اړخیزه موافقتنامه
ایران او هند سره امضا کړو، نو دا به د افغانستان تجارانو ته د افغانستان پانګه اچمو کړه، او همدارس د سیمې نورو هیوادونو ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته یوه ډېره نږدې ترانزیتي لاره ولري. عمومي موافقه موجوده ده او موږ به دا کوشش وکړو تر څو دغه موافقتنامه ژر تر ژره نهایي شي او د درې واړو هیوادونو ترمنځ امضا شي.
شاغلی مسازیونه ول چې دغه درخیزه تړون به کله لاسلیک سي، خو دای وی ل تیر څوکلن راهي سره د تړون په اړه خبري کیږي او اوس د تړون پر روستي متن کار پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي و چې هند غواړي په راتلونکي کې د ایران د چابهار بندر لاره افغانستان او له افغانستان منځنۍ اسیا ته خپل مالونه ولېږي. د چابهار بندر 1000 کیلومتر مربع مساحت لري او د ایران په جنوب ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. هندستان د هند سمندر لاره او افغانستان د لویدیځ لاره دغه در تلار لري. د راپور نه لمخه هم دا وسته افغانستان له شپته فسرو څخه ډیر تولیدات هند ته صادریږي چې ډیره برخه یې کرنیز محصولات دي. افغانستان له هند او نور آسیایي هیوادونو سره د پاکستان له خاور د واګه او د ایران له خاور د چابهار او عباس بندرونو لاله سوداګر زړه کړه ورکړه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خنیم رسل خان جنال کوزي ازادي رادیو ته ویل چې دا بندر د نور په پرتله د افغان سوداګرو لپاره ډیره ګټه او ښه لاره برابروي.
د چابهار بندر نسبت د نورو بندرونو ته موږ ته نږدې ترین بندر دی او دا هم د بود مسافې په لحاظ او هم د مصرف په لحاظ باندې موږ ته فایدمند دی او دا د افغانستان په اقتصاد او په ترانزیت کې لوی اهمیت لري او موږ د وابستګۍ نه چې ځان له یو مملکت ته محتاج یو د دې نه خلاصي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هم وایي چې ایران له 2004 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره درې تړونونه لاسلیک کړي چې د چابهار بندر له لارې ورته ترانزیټي اسانتیا برابروي، خو وایي ایران دغه تړونونه نه دي عملي کړي. افغانستان په سمندر ته لار نه لري او خپل ترانزیټ د ایران او پاکستان له اوبو څخه نور هیوادونو ته کوي، خو دغو دواړو هیوادونو د افغان سوداګرو مالونه په اونۍ په خپلو خاورو کې په بیلابیلو پلمو بند کړي.
د افغانستان په اړه بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان به د امن راوستو او وسلوالو د پټن ځایونو له منځه وړلو لپاره په خپلو کې همکاري وکړي. افغان ولسمشر احمد کرزی دا خبره د تیر خالی په ورځ په کابل کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د ملاقات وروسته وکړه. کارپوهان وایي چې که پاکستان او افغانستان وغواړي نو د وسلوالو مرکزونو ختمولو کې یو ځای همکاري کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خالی پروس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د ملاقات وروسته ویل چې دواړو مشرانو د سولې په ټینګښت او د وسلوالو د پټن ځایونو د مینځه وړلو په باب خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
دا مسال متراسپر چې د سولې پروسه څنګه مخته کړو، عملی اقدامات څنګه وکړو، امریکا، پاکستان او افغانستان څنګه همکاري سره وکړي. دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړل چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی او پر هغه ځانګړي باندې په هغه پناهګاهو باندې چې په دې سیمه کې جوړ شوي دي بحث وسو او د هغوی د ورکولو په ایسه کې بحث وسو. نو هیله مو دا ده چې دواړه هیوادونه په دې هڅه کې د تروریزم په خلاف کامیاب شي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا په شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک د موجودیت په اړه اندېښنې خودلی او له پاکستان یې غوښتي دي چې په خلاف یې عملیات وکړي، خو تر اوسه لا داسې نه دي شوي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کابل کې ویلي دي چې هیواد باید د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې مرستې جاری ساتي. د دفاعي چارو کارپور ریټایر بریګیډیر سات وایي د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په پاکستان کې د امن راوستلو لپاره گاونډي هیوادونو سره اړیکې سمې کړي او د افغانستان د سولې په عمل کې مرستې وکړي.
فوجی قیادت کے تبدیلی راغ داسې په اخباراتو کې تبدیلی راشي. زما په خیال باندې افغانستان کې لکه څنګه چې کارزی سے په بی ایس ای باندې یعنی بایلیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ باندې دستخط کول تیار نه دي، زما خدای دې ته په انتظار دی کړه پاکستان په ذریعہ باندې افغان طالبانو سره سم مفاهمت راغی. بیا د دې ضرورت نه پیښیږي چې دغلته دائمی امریکنی اډې چې کوم دی هغه د افغانستان په خاور باندې موجود وي. نو زما په خیال باندې پاکستان باندې دلچسپی لري چې که امریکا د دې ځنه خلا کې نو زما چې په افغانستان کې یو داسې صورتحال راشي چې یو خلا جوړ شي.
خدا چې پاکستان او افغانستان به د امن راوستو د وسلوالو د پټن ځایونو د ختمولو لپاره څنګه همکاري وکړي. ریټایر بریګیډیر ساتي پاړه وایي په افغانستان کې که چرته د وسلوالو مرکزونه وي هم نو هلته د مسله دومره پیچلې نه ده. د بهر ملکي ځواکونو د افغان حکومت لخوا د وسلوالو مرکزونه ختمېدای شي، خو په پاکستان کې دا کار ګران دی.
ګور افغانستان کې غوسان دی کنه، افغانستان کې زما په خیال باندې مسله ډېره لوی نه ده. زما په خیال هغه ترمنځ مفاهمت شي د افغان دولت تر موجوده انتظامیه ترمنځ او د مزاحمت ترمنځ او هغه کې پاکستان مدد دغې وکړي او پاکستان پاکستان سره لاس کولی شي بده کې چې دا غوښی افغانستان کې خو مسله بل زدانه چې بالکل مکمل بار سره ختم کو مینیجر بل لیول ته راولې پاکستان او افغانستان ترمنځ دا سه خپل کو تعاون وشو چې هغه یو بل دا چې کوم مخالفین دی هغه ته زینه ورکړي دا هی پښپدا هینه کوي دا په خپل مسله ختم شي نو ماخه
په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانک زیوای چې پاکستان او افغانستان د وسلوالو د پټن ځایونو د ختمولو لپاره په ګډه همکاري کول شي
زبر کون سے جمهور رئیس هدف د پاکستان په خاورې کې د پټنځایونو مسله د لپاره د افغانستان دولت روس پورې د نړۍ منلې او نه میتود منلې چې په افغانستان کې افراطي ګروپونه طالبان او دوی پټنځایونه ولري جمهور رئیس کله چې وایي چې دا همکاري کولې شو پوځي همکاري کولې شي د نړۍ یو نه پدې سیمه کې او د نړیوال استخباراتي انټلیجنس معلومات کولې شي د تبادله کې
که څه هم د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په پټن ځایونو عملیات نه دي کړی خو امریکا وخت په وخت د ډرون بریدونو للارې ځینې مهم وسلوال وجلې دي د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود او هنګو کې د حقانی ډلې ځینې مشران وچل
انیس اجمل وچی تاسو ته د رپورت وړاندې کولو سره یو واری بیا انیس اجمل ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي زکه چې وخت شوه دی د سحر لسنی بچي
د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو ټولنې دفاع پاکستان کونسل پر ان پلاور کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړې په دې موقع د کونسل مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا تر فشار لاندې راغلي بلخوا په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په نهمه ورځ هم د ډرون بریدونو د اترولو د نیټو د سپلای لاره بندولو پر خپل احتجاج ته دوام ورکړ په شمالي وزیرستان کې بنن هم کرفیو وي د میرانشاه پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن به د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ګرځ بندي وي د خبر ایجنسی په جمرو سیمه کې پرن بیلابیل سیاسي ګوندونو پر یو غنډه کې لوفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي د عوامي نېشنل ګوند اوبري صدر او نور مشرانو د دغه ګوند په پخواني مشر اسفندیار ولی خان باندې د بیګم نسیم ولی خان او اعظم هوتی لخوا لګول شوی تورونه پکله کارت کړی دي د یاد ګوند مشرانو پر ان په خبر پریس کلب کې په دیړه خبري کانفرنس کړی وو افغان حکومت وايي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ته د سونګ موادو لاجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي چې زر تر زره له واشنگتن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي د یوکرین په خار کیف کې مظاهره کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د کیف کوڅو ته راوځي او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي ځکه هغه له اروپایي اتحادیې سره د یوکرین د همکارۍ د موافقې له لاسلیک څخه ډډه کړې وه او پولیسو د قاهرې په تحریر چوک کې د مصر لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د خورولو لپاره له اوښکې بیونکي ګیس څخه کار اخیستی دی تېره ورځ له یو کال نه په زیات وخت کې د لومړي ځل لپاره ګڼ شمېر اسلام پال مظاهره کوونکي په تحریر چوک کې راټول شوي وو
انی ساجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو زو اسلام آباد ته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د مقامی ورسپانو اداریو ته کتنه کړې ده او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د افغانستان دورې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی سره غډي خبري کانفرنس تخپل وینا کې ویل چې پاکستان به د افغانستان په هر مرحله حمایت جاری ساتي او افغانستان سره ښه تعلقات غواړو اداري لیکي چې ترڅو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو خبره ده نو پاکستان جوړېدو وروسته دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه وو او د دې غټه وجه اقوام متحده رکنیت اخستو کې افغان حکومت د پاکستان مخالفت کول او د افغانستان مسله وا خو چې کله اوروس افغانستان تخپل فوز راولې غلو او پاکستان په دغه جنگ کې په سنه سره ډول د خپل افغان اورونو مرسته وکړه نو د هغې وروسته دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري راتلل شروع شو اداري لیکي چې دا حقیقت دی چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې امن راتلی شي او ترڅو چې افغانستان نه د ناتو فوزونو د وتلو خبره ده نو ضرورت د دې خبرې دی چې افغانستان کې د امن قائم وساتل شي که خدای مکړه افغانستان کې بیا حالات خرابېږي نو نیغ په نیغه اثرات به په پاکستان وی نو پاکستان له هم پکار دی چې افغانستان کې امن وضع ښه ساتلو کې خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلی ده. اداریه لیکي چې وزیر اعظم د کابل دوره کې نه صرف امن عمل بلکې په اقتصادي مرستو کې هم مثبت پیشرفت شوی دی، کم چې نه صرف د دواړو ملکونو بلکې د سیمې د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده. اداریه لیکي چې پاکستان او افغانستان نه صرف دوه ګاونډي ملکونه دي، بلکې زموږ مذهب هم مشترکه دی او دواړو ملکونه د تاریخ او روایاتو په مضبوطو رشتو کې هم تړلې شوي دي. نو دواړو ملکونو لپکار دي چې تجارت ته وده ورکولو سره سره کومې ترقیاتي منصوبې دي نو هغه دې هم زر تر زره شروع کړي. نو دا شان به تر ډېره حده نه صرف د بیروزګارۍ خاتمه ممکنه شي، بلکې سیمه کې به امن هم راشي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د ګرانۍ نوټس اخیستی دی او په دې لړ کې د ټولې معاملې په خپله د نگرانۍ فیصله کړې ده. اداریه زیاتوي چې د وزیر اعظم له اړخه اعلانونه او اقدامات اوچتول د ستاینې وړ دي، چې مثبت اثرات به یې په مارکیټونو پرېوځي، خو اصل خبره په مقامي کچ د نرخونو کنټرول دی. اداریه په وینا د صوبو په کچ ضلعي انتظامیې ذمهواري ده چې د مارکیټ قیمتونه صحیح وساتل شي او په دې کې شک نشته چې انتظامیې ته به په ځینې ځایونو کې وسایلو سره افرادي قوت به هم کمی وي، خو په ښه نظام او کره کتنې سره محدود وسایلو نه هم ښې نتیجې راوتی شي. اداریه وایي د ضلعو په سطح د انتظامیې قیمتونه کنټرولولو سره سره د ملاوټ خاتمه هم ممکنه کړي او نرخنامې په حق له دې یو نظام هم جوړ کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورسپانی په خپل یو ادارې کې لیکلی چې د پاکستان فوج نوې مشر به یو سو اونیو کې خپل کار په خپل ډول تر سره کړي. کچری حالات خو نو د فوج مشر به د قومي سلامتیا او بهر ملکی اړیکو په اړه د فوج دریس په خلو روان کړي، خو وزیر اعظم نواز شریف باید د دې کارونو مسولیت په غاړه واخلي او پر اختیار با اختیار شي. په اداریه کې راغلی چې په هیواد کې یو جمهوری حکومت لخوا بل جمهوری سیاسي حکومت ته انتقال او د فوج نوی مشر ټاکنه په دې معنی نه ده چې په سیاست کې د لسیزو راهیسې د فوج لاسوهنه ختمه شوي، خو د 2013 کال بدلونونه په حقیقي معنی کې د ولسی حکومت اعتماد پر ځای کولی شي. ورسپانې په اداریه کې د وزیر اعظم نواز شریف ته سلور هغه کارونه په ګوته کړي چې ورته پاملرنه وکړي او د دې لپاره په ریاستي پالیسۍ کې بدلون راولي. په دې کې کورنۍ ورپکو لخوا ګواښونه، د بلوچستان مسله، افغانستان کې د مداخلې او هند سره د تعلقاتو مسلې شامل دي. د ورسپانې په خبره په دې کې هر یو معامله په خپل ځای ډیره پیچلې ده. ډان ورسپانې په اداریه کې لیکلي چې د کورنۍ ورپکیتوب پر ضد د جګړې په اړه وزیر اعظم وایي چې ورپکیتوب ختمولو کې لومړیتوب به د خبرو اترو لاروي. کسوم دا یو کړکیچنه معامله ده، خو د فوج لوړپورو چارواکو د دې مخالفت کړی او وزیر اعظم هم په دې کې ناکامه ښکاري چې دا خبره تری به څرنګه ترسره شي. ورسپانه زیاتوي چې موجوده حکومت د افغانستان، هند او بلوچستان په اړه په سم لور روان دي، خو د دوی پالیسۍ یوازې تر کاغذونو محدود دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکلي چې افغان طالبانو د پاکستان خبره د خپلو روزنو او پټنځایونو په توګه له اوږدې مودې راهیسې وکاروله. داسې ګمان کیږي چې د افغان طالبانو مشران د پاکستان په کوټه، پېښور او په کراچۍ ښارونو کې پټ دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان سفر کې د دواړو خواوو چارواکو یوه هڅه وکړه چې په دواړو خیزه اړیکو کې خوالی راولي. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د سفر پر مهال هم د پولي پر غاړه تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلال خان ویلي چې پاکستانی فوجانو په شیګل ولسوالۍ کې توغندي داغلي دي. د ده په وینا نه پوهیږي چې دا د پاکستان د مرکزی حکومت پالیسي ده او که د فوج. ورسپانه لیکي چې افغان چارواکو په دې سفر کې د طالبانو د دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر په خوشی کولو زور راوړو. د پاکستان وزیر اعظم په دې موقع وویل چې له افغان ولسمشر سره به د ملا برادر ته د رسایي ورکولو په اړه خبرې وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
یو وی امریکای سینیټری د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک د زنډولو په خاطر پر ولسمشر حامد کرزی سخت انتقاد کړی. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټو مشرانو په یو ټلویزیوني بحث کې له امریکا سره د دواړو خیزه امنیتی تړون د نه لاسلیک کولو په صورت کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو او د خزو لپاره د ترسره شو بریاو د زیانمنیدو په اړه خبرداري ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
د امریکا د سنا د استخباراتي کمیټې مشر ډایان فاینشټاین پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کې د ځنډ په خاطر پر ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ډیموکراتي سناتورې له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې افغان ولسمشر له صفر سره برابر وباله او ویل چې د دې ټولې پریکړې ناڅاپي دي. دوای کرزای تر ډیره د هغه څه په خاطر چې حتی خای ګرد سره وینه د غوسې له وجې د هغه فکر قرباني دی چې په یو شیبه کې په ذهن کې ګرځي. د امریکا د سنا د استخباراتي کمیټې مشر ډایان فاینشټاین د طالبانو د بیا وخت رسیدو د احتمال په اړه هم خبرداري ورکړ. داسې راپورونه شته چې طالبان د راستنېدو په موقعیت کې دي. داسې راپورونه شته چې افغان پوځ ښایي خپل مالي لګښتونه په اوږد مهال کې برابر نه شي کړی، نو ځکه امکان لري چې د افغانستان په سلو کې شپېته برخه د طالبانو لاسته ورشي او دا یوه لویه اندېښنه ده. نو د دې تړون مسله مخې ته راځي، خو څرنګه چې کرزی په خاصو دلایلو په غوسه دی نه غواړي دا تړون لاسلیک کړي. د خلکو د استازو د جرګې غړي مایک راجرز چې د سی ان ان ټلویزیون په باس کې له میرمن فاینشټاین سره یو ځای وو هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کې پر ځنډ اندېښنه وښوده. ښاغلی راجرز په خاص ډول د ښځو د حقونو په برخه کې د بریاو په یادولو سره ټینګار وکړ چې امریکا باید له افغان میرمنو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
We promised them we'd be there and now we're going to pack up and leave.
موږجمنه کړي و چې پاتې کیږو به، خو اوس مو بسترې تړلې او روان یو. زه تاسو ته وایم چې اولین څوک چې له دې ځانمن کیږي افغان میرمنې دي. طالبانو لاله مخ کې 1500 خوونځي تړلې چې ډیره برخه یې دنجونو خوونځي وو. دا تر ټولو غلط وخت دی چې موږ د خپل امریکا د ثبات او امنیت لپاره کوم تعهد ونه کړو. امریکایي چارواکي وایي دوی غواړي له افغانستان سره دوارخیز امنیتی تړون د نوي کال لپاره مخکې لاسلیک شي. دوی خبرداري ورکړی چې کدا تړون ژر تر ژره لاسلیک نشي ټول نړیوال ځواکونه به افغانستان ووزي. لدې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دابنز ویلي وو چې کدا تړون لاسلیک نشي د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې به داسې بې ثباتي راشي چې د افغانستان د نوې ملسیزې له کورنۍ جګړې څخه به سرچینه اخلي. نورو چارواکو او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد هم د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون پر نه لاسلیک کېدو اندېښنه څرګنده کړې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د آی بی این ټلویزیون او ویب پاڼې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی د کتاب میگنیفیسنت ډیلوژنز او د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دغه مقالې غټ ټکی درته انیسه اجمل وړاندې کوي.
د آی بی این ټلویزیون ویب پاڼې یو مقاله خبره کړې چې د 2022 کال د مئی په 14 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته خط ترلاسه شوی وو چې پکې نیغ په نیغه د دړکا ورکړل شوی وو چې که پاکستان د وسلوالو سره د مرستو نه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل او د غي د روزنو مرکزونه یې بند نه کړل، نو امریکا به پاکستان د ترهګرو مرسته کوونکي ریاست وګرځوي. په مقاله کې راغلی د اغه محل د نواز شریف صلاحکار حسین حقانی په وینا د امریکا د غواخونو د نتیجو پاړه د ډیرو باسونو رستو باسکون کې د نتیجې ته ورسېدل چې د وسلوالو پر ضد عملیات په لومړیتوبونو کې نه وو. نو چارواکو فیصله وکړه چې د پاکستان لپاره دا ضروري و چې پراتلونکي کې خپل چارې په سمتوګه پټې کړي. لدغه ملاقات شپږ میاشتې وروسته بل کلینټن د امریکا ولسمشر منتخب شو او د پاکستان له کشمیر او سکانو سره د ملاتړ په اړه خبرې لمیانځه لاړې. مقاله لیکي حسین حقانی په خپل نوي کتاب کې ډېر داسې واقعیات بیان کړي چې په امریکا او پاکستان د یو بل نه جدا کېدای شول، لکه د جنا د اغه خفګان نه واخلي چې امریکا پاکستان نړۍ ته اغه سي وړاندې نکړو لکه څنګه چې پکار وو. په کشمیر کې د پاکستان د خپل ګټو ترلاسه کولو په لړ کې د امریکا مرستې پښتونستان لمینځه وړل او د پاکستان د ختمولو لپاره د هیواد هند ته بار بار خبرداري پړه ناخوخي و. مقاله لیکونکي یو مثال بیانولو سره لیکي چې په 1920 کال کې پاکستان د خپل ځواکونو لپاره له امریکا نه د 300 ملیون ډالرو اغیستو غوښتنه وکړه، او په 1928 کال کې امریکایي ولسمشر لیندن جانسن ولسمشر ایوب خان ته خط ولیکه چې پکې دا یادګیرنه ورکړه چې امریکا پاکستان ته د 3.5 بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې ورکړي دي، خو د نیمې پیړۍ او د 30 بلیون ډالرو د مرستو نه وروسته پاکستان دا نه احساسوي چې د دوی پوځي ضرورتونه پوره کیږي، او بلخوا امریکا دا احساس نه لري چې پاکستانیان ورسره مینه کوي. مقاله لیکي چې کله په 1945 کال کې امریکا په جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو په ټولنه کې د پاکستان د شاملولو پلان لرلو، نو د بهرنیو چارو وزیر جان ډیولس نه لیکوال والټر لیپمن پوښتنه وکړه چې ولې. نوموړي ویل چې په ایشیایي هیوادونو کې په رښتیا څوک جګړه کوي نو هغه پاکستانیان دي. جان ډیولس زیاته کړه ځکه امریکا ته د دوی د اتحاد ضرورت دی. قسم حسین حقانی چې د روسیو کې واشنگتن کې د پاکستان سفیر وو، د پاکستان او امریکا ترمنځ د شخصي تجربو نه دا ثابت کړه چې هغه د زړو دستاویزاتو حفاظت کوونکی دی، او چې د کله نه هغه د یو استاسي په توګه کار پیل کړي نو د پاکستان نه زیاتره وخت بهر ژوند تیر کړي، او د مقالې تر مخه چې د کله نه د میمو ګیټ سکینډل مخې ته راغلی دی نو د هغه لپاره ګواښونه پیدا شوي دي. حسین حقانی په خپل کتاب کې ډېرې واضح او په حقیقتونو ولاړې خبرې کړې دي، خو چې کله د پاکستان د مشرتابه په اړه لیکل کړې دي نو بیا یې د خوشطبعۍ او د طنز نه کار اخیستی دی.
انیس اجمل واچې د آی بی این ټلویزیون ویب پاڼې د مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام ستونزې او سرکار. په نننی 19 پروګرام کې به د خیبر ایجنسی د کډوالو ستونزې واوري. دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر تاسو لپاره هر اونۍ جوړوي، نو راځي چې د دې اونۍ ستونزې او سرکار پروګرام ته غوښ شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د خیبر قبایلی سیمې د باړې او تیرانا د نامنې له امله بې کوره شوي خلک وای چې د تیرو څو کلونو راهیسې دوی خپل کورونه سره د سامانونو پریښي دي. خدافتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو لپاره ادارې تر دا مهال د مرستو لپاره د دوی نمونه نه دي درج کړي چې له وجې د دوی کورنۍ د سختو ستونزو سره مخ دي. دغه بې کوره شوي خلک زیاتوي چې نه خو ورته خوراکي او نه غیر خوراکي مرستې ملاویږي او نه یې حکومت خپلو کورونو ته ستنېدو ته پرېږدي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. د خیبر قبایلی سیمې د دغو نارجستر شوو بې کوره شوو خلکو سره په سیمه کې زموږ همکار خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمې تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي خلک وای چې دوی د تیرو 15 میاشتو راهیسې په جمرو د خوښ سیمو کې د کډوالې ژوند کوي او تر اوسه یې رجستریشن نه دی شوی. دوی وای چې د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د نورو کډوالو په رنګ ورته خوراکي توکي او خیمې نه دی میلاو شوی او په جمرود کې د خپل خپلوانو کره میش دی. په دې حقله د تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوی یو تن خیستا جان مشال ریډیو ته وایي
زغه پندلاس بیا شته وځو خو پندلاس میاسته کې چې موږ د پټا تحصیلدار ته پورتیکل تا مو خپل خبر ورسو په دې مو غوړ چا ولا غوښته نه څو خمارو کوي موږ ته نه څو کرشن را کوي مولمی کې تاسو چې موږ سره د کولونی عمل کیږي مو په داسې حالت کې پراته یو چې نیم کله کوټاش تا او موږ ته د رشن د ډیر سړي تکلیف دی. ای زنانا وو د مشمول ډیر تکلیف دی موږ ته اصل چې موږ کپڑا ما پڑا نشته د جمی دی خنه تکلیف سره تا مو په کورونو کې بیماران هر وخت وي.
او د تیراکو کې خېلو یو بل کډوال خان محمد د خپل ستونزو په اړه وویل
چې دلته راوړو په ډېر سختیا په تکلیف موږ نه د کورونا پاتې شول په یو جوړ جامو کپرو کې راوړو موږ هر یو نمائنده چې هغه
گورنمنٹ پاکستان دولت سا تعلق ساتھی منگا ہر یہ جڑا فریاد کڑا امنگ دلتا اندر تا مزدوری میں لگے گی دل تم تنگئی کے تاسے تیرا والا منگ آواز نہ ہو رہی منگ حکومت نہ دم طالبہ کہوں کہ منگ آواز ہو رہا پمنگ باندھے یخنی رگلا برا نونا راگل پمنگ باندھے امنگ اندرا جو کا رجسٹریشن امنگ کا یم واپس کا خپل وطن تھا
د تیرا کو کی خیلو دغا کڈوال پا تیرا کی د باڑی تحصیل پا انتظامی چوکاٹ کے جوند کوی او چکل مو د دوی دستونزو او رجسٹریشن پا حق لا پا خیبر ہاؤس پہ خبر کی د باڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ناصر خان نو پختل نو دوی وویل چھ بے شکا د دوی سیما تر دے دما د وسلوالو نا نه د پاککڑای شوی خو مونگ تا د دوی پا رجسٹریشن کې یو انتظامی او تکنیکی ستونزه را ولاړه شوې ده او موږ هڅه کوو چې زر یې هوار کړو او په دې اړه د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکو سره یو ملاقات وکړو او د دوی د رجسټریشن دغه ستونزه هوار کړو. یاد دی وی چې د تیراکو کې خېلو خلک نن نخواوشه 15 میاشتې وړاندې هغه محل بې کوره شول چې کله د دوی سیمه وسلوالو په خپل ولکه کې واخسته او تر اوسه ناآرامه سیمه ګڼل کیږي.
د قبایلی سیمو نه د بې کوره شو خلکو د غستونزه او دې سره تړلې نورې پوښتنې مې د آفتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو لپاره د ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال ارشد خان مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دغو بې کوره شو خلکو چې د کیمپونو پر ځای خپلو خپلوانو کره میش دي د مرستو لپاره رجسټریشن ولې نه کیږي؟ نه ارشد صاحب، دا هغه خلک دي چې په جمرو تحصیل کې پراته دي خپلو خپلوانو کره او رجسٹریشن نه کیږي. خلک دا دعوه کوي چې مونږ بې کوره شوي یو، مونږ اغیزمن یو، د تیرا یو، د کوکی خیلو، د کلی یو، او دغه ټیکنیکل مسله ده داغه په شناختی کارت کې حل به سي. بل ارشد خان صاحب، چې تاسو د دې نه مخکې ما سره خبره کړې وه چې د باړې نه یا د تیرانه کوم بې کوره شوي خلک دي به خپلو کورونو ته لاړ شي، بیا تاسو ویلي وو چې یاره یو جرګه روانه ده، بیا د ملګرو ملتونو یو وفد هم تللی و، نو هغه خلک روان شوي دي که نه؟ ارشد صاحب، د تیرا د خایست نه، د میدان نه، د دین علاوه نور چې کوم بره کلی دي یا کوم برخیل نه، د دغه کلو خلق څه خلق وي چې اوس هم د دې سیمې کې نام نه دي، نو دا خبره صحیح ده؟ بل ارشد خان صاحب، د جلوزو کیمپ کې چې کوم خلک دي د باړې نه بې کوره شوي، دا هغوی د واپس ایسه پروګرام شته؟ بل ارشد خان صاحب، یو مسله د باجوړ د یو سو کورنو و دو درې سو کورنۍ په جلوزو کې هغوی ویل چې موږ خپل خانان نه پرېږدي خپلو سیمو ته، پیسې هغوی اخلي د کمپنسیشن، اغېزمن شوي موږ یو، هغه مسله حل شوه کنه؟
خلکو
کوټکی د خان له هغه زندان غومان چې خبر راوړ او هغه نو د انګلیش له بار ده هغه بچو کې فرصت کا څو یو خان یا د پدمخه داوود دی نو تاسو ته چې ان د بیا خبره جرګه سیستم د پولیس ادمنستریشن د هغه اپروچ کي هغه جرګه مو غره هغه جوړ کړی نو نو ولا چې کوم د وقفه دې سیدې یا تاسو ته هغه ورخه دې خو ترخه چې داوود
بل ارشد خان صاحب کا عمومی تو گاندے تیرو سو میاشتو کی ڈیر خلق پلو کورن تو واپس لاڑ اس سش میرا دا قبائلی سیمو نے سمر کور نے بے کور دی چې د خپل کورونو نه بهر ژوند کوي
دا خوشا یو ملین خلق تقریبا یو لک او ډیر زره کور نه دی
او دوی کم دے کے کیمپونو کی جوند کئی
مسعود خلق دین آغا پتان کو اور یہ خان کی زیادت کم کی اور اوزو خلق دین آغا پا کوہاٹ اور جرما اور دغا لاغو کی زیادت پدی کی جنیر دا تیرا خلق چراوات ہے تب سبنا جتول پتے خور بھی دا تیرا والا اور دغو والا دا بالے والا آغا پتے خور کی بیرا خلق دین پدې کې چې سره کورنۍ ما تاسو ته تقریبا 15 سره کورنۍ په کې دغه کې درې کې په دې کې جوړ راي یو تو فرای او بل یو جوړ نه کېم په کور کې ځل کې او دا نه دي چې سره کې یو ځاپه او څه نه دي
ارشد صاحب د دغه یو میلیون څخه د پاسه خلکو د پاره تاسو سره مرستو د پاره هر څه برابر دي کنه تاسو غواړئ چې ملګری ملتونه یا نور خلک تاسو سره مرستې وکړي
نو د لوړ څخه غوډار خو راوړل الله فضل دی لکه داخله د سات سالې نه بچتي اور اكو ته پوره دریا چلر دی سعودیہ ته شو نی هم ورکو کته ته وګورې نو نو ای دی میټینګ ګروپ کې په دې چې ته وښه ا لکه چې د دې او د کله شه یا په دې چې بل خبره سره نشته او هر حال ان دا خو هم ته ضرورت شته نو که فرص کنه نور زیات شي دی حالت به نور فشل زو نور
بل ارشد صاحب دغه یو میلیون خلکو کې داسې خلک وای چې د دې کې نیم خلک چې کم دین دا ماشومان او زنانه دي د هغه ماشومان چې هغه سکولونو ته دي دا وې د سکولونو د تعلیم سره پروګرام ستاسو شته چې هغه تعلیم زده کړی کوي
په کم کې او د مو سکولونو او کړي خو په خپل لاره نه مطلب نه دی نه ما هغه چې زموږ د پاکستان حکومت خو خپل کوشش کوي او په هغه کې زموږ سره کوم مرګي لسر دي یا نور ادارې دي بیرونی دا وو چې د خاطر نشته که پرون ما دا یو ځل د کیم په سټاتستیک سره وښم نو زما سره تقریبا په دریم ځل او ماشومان چې دریم ځل سکول دی ماشومان چې کوم دي دا په هغه کې تقریبا 300 او 300 کې کسان د سکول داخلو چې هغه تقریبا 40% دی 40% د فاتا دا عام او د نوم دي چې کوم دي نو هغه د پښتو د هغه نه مننه او کوشش وکړو چې اندې نور سکول کې راکمو چې نور به ونه وکړو
بل ارشد صاحب چې سمره په قبایلی سیمو کې دغه کالجونو سکولونو او داغوی ماشومان اوس د سټل ایریا تر اغلی دي داغوی دا مسله ده چې هغه مونږ ته په کالجونو کې په عامو کالجونو کې داخلي نه ملاويږي چونکه مونږ د قبایلی یو د دوی سره پروګرام سره حل شته چې دوی د دوی زده کړې هغه ځمنې نشي
یو ځل ما خل د خبرو خو نشته چې تاسو فکر کوئ چې زموږه کالجونو یو څه شي یو ځل نه خو په اړه دي لکه مطلب دا چې هغه څه کم لري چې داخلي علي له داخلي ورته کتا په وګوري زموږ داخله خو اړ دي کوم خبر زیات خلک چې په خور دي او قوم شاشه کې وځي نو ما ته خبره ده چې خبره ده چې تاسو دا انکار شې چې تاسو په سکول کې داخله نه کوي په تاسو تاسو نه کوي نو دې د څه سره مثلا خو نشته
دا محل په قبایلی سیمو کې په کوم کوم ځایونو کې فوزی عملیات روان دي چې دا غي د وجن نام نې ده او خلک به کور دي کم کم سیمې دي خاصه توګه باندې
زمونږ هغه چې دغه مجد بابر څخه زمونږ نه ده دی نه خو دا کوم چې خلک به کور شي او د امداد ورکول دغه د لاینار رساله نو هغه ما د غړي سیمو نور نشي چې کومه راکو کې دي نو کوم ډول چې هغه د لاینار فسټیټ او هغه یا مطالعه په لیکل ځان تاسو څنګه راځي تاسو سوري زه لکه د دې ټول څه جواب ورنکړم
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
مخوبارن کچه باره گما پاک کولی ما مكشوفه.